د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ څپه 12 نوي پټول افغانستان کې خبريږي او د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په دې خبرونه کې مو د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د ځان وژونکو بریټ کونکو له ډلې څخه بریټ خبرو او د دې پیښې جزئیات در وړاندې کوو او په افغانستان کې مو له تازه انتخاباتي حالو ځلو هم خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغراسموسن وايي کچيري افغانستان د دوړخیز امنیت موافقه ونکړي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرسته به اغیزمن شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وینن په سروبي کې د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې پولیس زخمیان شوي او یو مړ دی. او د اوکراین د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر د دواړو لورو ترمنځ د یوې موافقې خبر ورکړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وینن په سروبي کې د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې پولیس زخمیان شوي او یو وژل شوی دی. نن سهار وختي درې انتحاري حمله کوونکو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر د سروبي ولسوالۍ د ودانۍ پر وړاندې والوزاوه او دوه تنو نورو یې هڅه کوله چې پیاده د قومندانۍ ودانۍ ته ورننوځي. د کورنیو چارو وزارت وینن صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه حمله کوونکو زنانه کالي اغوستي وو او چادرې پر سر کړې وې.
د دوی هدف د سروبي امنیت قومندانۍ تعمیر وو. د دوی فقط دوی درې کسنتاریان په یو ساعت کې لمنځه لاړل. د پولیسو لخوا دوی په علاقه ورسېدل او خساره هم ډېر محدود و. فضل خدای چې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، ساحه کاملا تصفیه شوې.
وستوالو طالبانو په سروبي کې د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی او ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې درانه تلفات رسولي دي. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په انتخاباتو کې د دوی د ګډون لپاره دی خن نه جوړوي. په صدابات کې پرون عبید الله بهاري چې د غونډې یو برخوال وو ویل وسلوال طالبان باید ولسونو ته د اجازه ورکړي چې د په وینا د افغانستان د خپلواکۍ په بیا تمثيل کې خپل ونده څرګند کړي. په مشرانو جرګه کې د کونړ استاذ رفیع الله حیدری وویل
کونړ په طالبانو باندې چې په غرونو کې دي ستاسو د علماو د مشرانو په واسطه او خپل غږ ورسو. زمونږ هیله ده چې په دغه انتخاباتو کې دوی مزاحمت ونه کړي، زمونږ کونړي ښځې او ماشومان شهیدان نه کړي، وی نه وژني. زمونږ هغه ځایونه چې رای پکې ورکو هغه راته بند نه کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی هم یو اربیا ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو امنیت ټینګولای سي او وایي چې د بریالیو انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو په همکاري پورې ارتباط لري. جمهور رئیس کرزی پرون په خپل راډیوي وینا کې څرګنده کړه چې د انتخابات به د ملي یووالي څرګندونه وکړي. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن یو اربیا ویلي فکر کوي چې جمهور رئیس حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي توافقنامه نه لاسلیک کوي. راسموسن ویلي ولسمشر کرزی به دا خبره راتلونکي حکومت ته پریږدي. د اندرس فوګراسموسن دا خبرې ته اسوسییټډ پرس اژانس خبرې کړې دي. د ویلي مشر وسه د دوه اړخیز امنیتي توافق د لاسلیک په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی او زه باور لرم چې جمهور رئیس کرزی به دا نه لاسلیک کوي او راتلونکي ولسمشر ته به دغه پریکړه ورپریږدي. اندرس فوګراسموسن په عین حال کې هیله څرګندوي د کړي چې د افغانستان راتلونکي حکومت شای دغه موافقه لاسلیک کړي. د ویلي کته هم د ناتو تړون د وی بل موافقه لمخې په افغانستان کې فعالیت کوي خو له امریکا سره د افغانستان د دوه اړخیز تړون لاسلیک ډیر مهم دی ځکه تر څو دا تړون نوی لاسلیک شوی د ناتو ځواکونه هم نسی کولای چې خپل موافقه تمدید کړي. اندرس فوګراسموسن وویل کچېره د موافقه لاسلیک نشي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تمرستي به په شدت اخیزبني شي.
The Ukrainian military should not turn on the people.
او سم پاموکری څو مهمه نړیوال خبرونه ته. د اوکرين د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وايي په دې هیواد کې د روان خونړي سیاسي بحران د حل لپاره یو ابتدایي موافقه شوې ده. د اروپایي اتحادیې لخوا په پرلپسې ډول د احتیاط خبرداري ورکول کیږي او د دې هیواد سیاسي مشرانو ټول شپه مذاکره کوله. د اوکرين د جمهوریت ریاست اعلامیه وايي چې د جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د اپوزیسیون د مشرانو او د اروپایي هیوادونو د استازو ترمنځ د اوږدو خبرو په نتیجه کې موافقه شوې چې په سیمه ییز وخت نن لغرمه ورسته اعلانېږي. د دې موافقې نور جزئیات نه دي څرګند شوي خو د پولند بهرونی چارو وزیر ویلی چې نن له غرمې وروسته به د موافقې په اړه مذاکرې له سره پیل کیږي. هغه نن سهار وختي په ټویټر کې په یو پیغام کې د کومې موافقې د ترسره کېدو خبره نه ده کړې. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران او د روسیې منځګړی هم په دې مذاکرو کې شامل وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د موافقې په اړه په خبرو کې د احتیاط یادونه کړې او وایي چې اپوزیسیون غوښتنه درلوده چې له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او چې د ده په وینا د درک وړ خبره ده. د ناتو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن پرون د اوکراین د وضعیت په اړه په یوه ویډیوي پیغام کې هلته روان خونړی بحران غندلی او پر ټولو لورو یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې د قتلونو او وینې بهېدو مخنیوی وکړي.
The Ukrainian military should not turn on the people.
The way the Ukraine post nashai che da Ukraine por khalko wasla ra wagarzami ka chiri dasi wushino la Ukraini charwako saraj mush rawabit to ba shadid zarba warkri. Andros Fogras Mosan yawarbia pa democratic dawl por solais dialog tingar kraidai. راپور نوای چې د اوکرين د کریمیا ټاپو پارلمان عاجل غونډه کوي ترڅو پر هغو راپورونو غور وکړي چې له اوکرين څخه د دې سیمې د جلا کېدو په اړه خبر شوې دي. د کریمیا د پارلمان یو وکیل رفعت خبروف ویلي چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې به په کیف کې پر روان سیاسي بحران هم خبري وشي، خو د پارلمان رسمي سرچینو تر اوسه د دغه کومې غونډې خبر نه دی ورکړی. د کریمیا د پارلمان د پارلمان رئیس مخکې ویلي و چې که په اوکراین کې د رژیم ضد خونړۍ مظاهرې دغه هیواد ګډوډ کړي نو دوی به له اوکراینه جلا سي، خو د کریمیا صدر اعظم د پارلمان د مشر دغه خبرې نن په شدت غندلې دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د تبتیانو له جلاوطنې مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویندوی پرون په دې خبرې له ایران سره سم وویل چې امریکا تبت د چین د خاوري و برخه ګڼي، خو هلته د بشري حقوقو د وضعیت له خرابوالي جدي اندېښنه لري. چین د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې و چې د دلای لاما سره دې نه ګوري او دغه ملاقات دې لغوه کړي. چینایي لوري ویلي و چې داسې کار له دوی په کورنیو مسایلو کې ناوړه مداخله ده. د 2001 میلادي کال راهیسې د جمهور رئیس باراک اوباما او د دلای لاما ترمنځ اول دیدار دی. او د امریکا په شمالي ایالت کالیفورنیا کې د ځایي امریکایانو په یو دفتر کې ورشې پرون پر خلکو ډزې وکړې. څلور تنه یې ووژل او دوه یې شدید زخمیان کړي دي. سیمه ایزو مطبوعاتو ویلي چې دغه ښځه څلور څلوېښت کلنه وه او شری لاش نومېږي او اوس د پولیسو په توقیف کې ده. د امریکا سی این این تلویزیون پر خپله ویبپاڼه باندې ویلي چې د ښځې پرون په حمله کې نه یوازې له وسلې بلکې د چاقوګانو څخه هم کار اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د نن سهار د ډلې سپرید له جزئیاتو خبرو.
دوه کسان انتحاریان چې زرانه لباس یې درلود، چادري یې درلود، دوی کوشش کوي تر څو د قومندانۍ محوطې ته درنه شي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې په سلګونو نوي پولیس فارغ شول. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې خپرو او د افغانستان په شمال کې مو په انتخاباتو کې درغلیو تلعي اندېښنو. په نړیوالو مسایلو کې مو د اوکراین د خونړي بحران له وروستیو جزئیاتو خبرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو او په همدې پروګرام کې مو په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو اندېښنه د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې له مشر سره شریکه کړي چې په کونړ کې هغه سیمو ته اشاره کوي چې لا هم پکې ځنګلونه په خپل سر وهل کې شي.
وسنی وختونو کې خو د څوکۍ ولسوالۍ اړوند چلس په ساحه کې او په نورو ساحو کې دغه خلک د دې ناوړه عمل نه لاس واخلي.
د کابل په سروبي ولسوالۍ کې نن سهار ځانوژونکو برید کوونکو برید وکړ. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنانو په چادریو کې بریدونه وکړل او طالبانو ویلي دي چې د دوی کسانو مخالفانو ته د دې بریدونو په واسطه مرګ ژوبله واړوله. یو شمېر دغو بریدونو ته له دې کبله اندېښنه لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې دا ډول حملې شاید د افغانستان پر انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي. خو په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت مسؤلان وایي چې د دې سربیره چې په سروبي کې ډله ایز بریدو شو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ژر یې شنډ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وای چې د کابل د سروبي ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د نن سهار په برید کې درې پولیس ټپیان شول او د کورنیو چارو وزارت یو کارکوونکی پکې وژل شوی دی. د دې وزارت وایاند وای چې په دې حمله کې درې برید کوونکي هم وژل شوی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره د دې پیښې په اړه مرکه کړې او په سر کې د وروستیو جزئیاتو پوښتنه کړې.
نن سره کې په شپږ نیم بجو شاخوا چې انتحاري حمله شوې وه د سروبي ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ مخې ته، او هدف هم دغه د امنیې قمندانۍ تعمیر و. درې کسه انتحار کوونکي ول، اول یو کس چاویدونکی توکي چې په موټر کې خپل سره راویستی وو هغه منفجروي، او دوه نور کوشش کوي تر څو د دې تعمیر محوطې ته داخل شي. د پولیسو مقاومت سره مخامخ کیږي، خو دغه دوه انتحاریان له پولیس لخوا وژل کیږي. زمونږ درې کسه منصبین د پولیسو چې په دې ساحه کې ول او تروریستان یې ووژل، دوی زخمیان شوي دي. یو منصوب د کورنیو چارو وزارت چې خپل واسطې ته انتظار کوي تر څو کابل ته راشي، او د دې تعمیر نږدې وو، هغه متاسفانه د دې حمله یا انفجار په نتیجې کې شهید شوی. نو درې کسه انتحاریان ول، زمونږ درې کسه پولیس زخمیان شوي، یو منصوب د وزارت داخله شهید دی، او دا دوه کسه انتحاریان له پولیس لخوا له منځه تللي.
بله، ملکي خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه که لږ څه معلومات راکړي.
د پولیسو ټول کوشش دا و تر څو د دې انتحار کوونکي هغه هدف خونسا کړي چې دوی غوښتل قمانداني ته دننه شي او نور هم زیان ورسوي. ټول هدف دا و، د دې خطر هم ډېر ژر دوی له منځه لاړل، او فضل خدای چې هېڅ یو ملکي فرد ته کوم زیان نه دی رسېدلی. خساره یو څه قسمه رسېدلی، خپل تعمیر ته خو فضل خدای دی چې نور ملکي افراد ته کوم زیان نه دی رسېدلی. کوشش دا و چې تر څو دغه انتحاریان ژر لمن د لارشي، او د دوی هغه ساحه د زیان او خساره هغه محدود شي چې دا کار وسو. پولیس خپل هدف ته ورسېدی. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین سلانګي صاحب هم سیمې ته لاړی د حادثې وروسته، تر څو په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته یو حمایت ووسي، او عین زنان کې خلکو ته یو اطمینان ورکړي چې دوی یې تشویش ونه کړي. انشاءالله افغانستان ملي پولیس په ټول قوت باندې حضور لري، او کولای شي چې هر نوع مغلق او بد تروریستي حمله ژر تر ژره خونسا کړي، او د دې زیان محدود کړي تر څو عام وګړي پکې خدای نه خواسته شهیدان نشي.
بله، د دغه پیښې په سیمه کې اوس مهال وضعیت په څه ډول دی؟ دغلته
وضعیت کاملا اوس آرام دی، د دې خاطر هم چې پولیس ډېر ژر لاس په کار شو تر څو دغه ساحه ژر تصفیه شي. د تروریستان له منځه لاړ شي، تاسو خبر یاست، دا لویه لاره ده او ډېر مهمه او مصروف لاره ده. د دې خاطر هم ډېر کوشش وشو تر څو انتحاریان ژر له منځه لاړ شي او ساحه کاملا اوس تصفیه ده. لاره خلاصه ده، رفت آمد نورمال روان دی، نو کوم خاص بل ستونزه په ساحه کې نشته.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل نن په سروبي کې د طالبانو په برید کې درې پولیس ټپیان شول او د کورنیو چارو د وزارت یو کارکوونکی ووژل شو. له یوې خبرتیا وروسته مو په کندهار کې د سلګونو نویو پولیسو له روزلو خبرو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په کندهار کې 500 پولیس تر درو میاشتو پوځي روزنې وروسته فارغ شول. چارواکي وایي چې دغه فارغ شوي پولیس بل دی وروسته په کندهار، زابل او روزګان کې دندې اجرا کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د تازه فارغ شوو پولیسو له ډلې څخه یو څلور دولسه ضابطان او پاتې ټول ساتونکي دي. په کندهار کې د جنوبی حوزه لپاره د پولیسو د روزنیز مرکز مشر جنرال نصر الله ظریفي د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل چې ساتنمنانو ته د تیرو درو میاشتو او درو هفتو او ساتونکو ته د تیرو دوه میاشتو پر مهال زده کړې ورکول سوي چې دا مهال پوره مسلکي دي. د پولیسو د روزنیز مرکز دغه مشر په خپلو خبرو کې نو فارغ سو پولیسو ته د خلکو سره پر ښه چلند ټینګار وکړ.
زموږ استادانو هغه څه ته وایي چې په وجود کې ور سای سای شریک کړي، په ټولو اړخو کې د سره کومک وکړي. تاسو تعلیم چاپیا پیاس او نن د لای نن هم تاسو مسلکی پولیس یاست.
د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د یاسو پولیسو فراغت د امنیت په برخه کې مهمه لاسته راوړنه وبلل. نو موري د فارغ سو پولیسو وغوښتل چې د قانون په چوکاټ کې خپل دندې اجرا کړي. په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز څو میاشتې مخکې افغان ځواکونو ته وسپارل سو او اوس یې ټولې چارې افغان پوځي ښوونکي پر مخ وړي. په جنوب کې د پولیسو د دغه ډول روزنیزو مرکزونو سره سره لا هم خلک د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
په کندهار کې د درو میاشتو روزنې وروسته 1500 پولیس فارغ شول. بل لور ته په کابل کې د کورنیو چارو وزارت څخه باندې 200 منصوبین د افغانستان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه فارغ شول. د افسرانو په دې مرکز کې د مسلکي زده کړو یوه دوره سرته رسولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې قومندان د پنځلنبې پورس دغو افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال تاکید وکړ چې د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره دي ډیری هڅې وکړي. نویو فارغو شویو افسرانو دغه روزنیز دوره ګټوره وبلله. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلینو وویل چې په دغه دوه میاشتنۍ روزنیزه دوره کې 208 ساتنمنانو د اساسي قانون د جزایی اجراتو د قانون د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په حق له معلومات حاصل او نور مسلکي زده کړې هم کړې دي. سربیره پر دې د هیواد د ملکی پوهنتونونو 22 فارغانو هم په دې مرکز کې د مسلکي زده کړو یو سلور میاشتنۍ دوره بشپړه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې قومندان معشوق سیلاب دغه افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال لټولو وغوښتل چې له فساد ډډه وکړي او د خلکو باور خپل کړي.
اگر مردم با ما اعتماد
که چیر خلق په موږ اعتبار وکړي او موږ د خلکو په منځ کې ځای ومند او خلکو په خپل په هر کار کې ځان دخیل کړ نو قطعاً کلاشینکوف او منډو ته ارتيانه لیدل کیږي. خپل خلک بل تاسو سره همکار وي که پولیس په فساد کا کړوي خلک اعتبار نه پرې کوي. هغه پولیس چې نوې غواړي دند پیل کړي هڅه باید وکړي چې سر له اوسه قانون مند ووسی.
د نوې فارغ افسرانو ته دا هم وویل چې په انتخاباتو کې د هیڅ کاندید د ګټې یا زیان هڅه ونه کړي او تر پای د خپل بی طرفي ثابت وساتي. د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلینو پر فارغانو تاکید وکړ چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته لازم هڅې وکړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مرکز په 1302 لمریز کال کې تاسیس شوه چې تر اوسه د پولیسو سباندې 450,000 منصوبین د پولیسو مختلفو مسلکونو ته روزل دي. د دې مرکز مسؤلین وویل په خوا تر دې د یاد مرکز روزنیزې چارې د بهرنیو متخصصینو لخوا پر مخ بیول کېدلې خو له یو کال راهیسې دغه چارې د کورنۍ استادانو لخوا پر مخ ځي. له دې کور څخه ځینو فارغو شوو آزادي راډیو ته وویل زده کړې مؤثرې وې.
شاید درسونه چې موږ څلور لپاره ډېر مؤثر ځکه چې روزمرهمر مخته راتلا او دا درسونه چې په دې خاطر ول دې طرف هم زیات مؤثر ول په غوښانو چې موږ مخکې لدې څخه نه پدلو الحمدلله اوس د دې کورس په خلاصېدو سره موږ په غو پوسلو.
افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته په وروستي سو کلونو کې هڅه کړې چې خپل امنیتي ځواکونه په روزنیزو مرکزونو کې وروزي. د دې مرکز چارواکي وایي د دې کورس زده کوونکو سربیره پر دې چې د پولیسو مختلف مسلکونه زده کړي د وسلو کارول هم تمرین کړي دي. خو د پوځي چارو ځینې پوهان افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارلو او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره تاکید کوي چې افغان ځواکونه لا مسلکي زده کړو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې د اوکرين په ارتباط واوري. د اوکرين د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د تیر شپې تر استراري خبرو وروسته په دې هیواد کې د خونړي سیاسي بحران د حل لپاره پر وی موافقه سلا شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه موافقه به تر غرمې وروسته لاسلیک شي. کله شي چې شیبه په شیبه د دې امکانات شته چې د دې موافقه د لاسلیکې دوه خبر تر لاسه کړو که چیرته مو دغه خبر تر لاسه کړ له تاسو سره به شریک کړو. د افغانستان په ارتباط باندې په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له تازه هلو ځلو مو خبرو او دا به هم واوري چې د افغانستان برېښنا شرکت وای د افغانستان له لارې پاکستان ته د قرغزستان او تاجکستان د برېښنا د لیږدولو د پروژې د پیلولو هڅې تیزې شوې دي او د دې شرکت مسؤلان وای دا پروژه چې 300 میگاواټ برېښنا به افغانستان او 1000 میگاواټ به پاکستان ته انتقال شي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15
دوی په جوشل دقیقې دی د افغانستان د انتخاباتي مبارزو حل او ځلو ته مخه کوو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د خلکو د ملي یووالي د ټینګښت باعث شي. دغه څرګندونې ولسمشر حامد کرزی په خپلې راډیوي وینا کې کړې دي. ولسمشر کرزی وویل چې د هیواد امنیتي ځواکونه به زموږ د ټولو په همکارۍ په دې وتوانی شي چې د انتخاباتو ډاډمن امنیت تامین کړي. د حامد کرزی د دې څرګندونو جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجی ساپوی په راپور کې.
افغان ولسمشر امن لرونکي او بریالي ټاکنې د خلکو په مستقیمه همکارۍ پورې تړلې مسله بولي. یا د سرګندونې ولسمشر حامد کرزی په خپل 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې وکړي. خغلی کرزی وویل امنیتي ځواکونه به وتوانی کی چې د انتخاباتو ډاډمن امنیت تامین کړي.
نیروهای امنیتي کشور
د هیواد امنیتی ځواکونه به زموږ د ټولو په همکارۍ په دې وتوانیږي چې د انتخاباتو ډاډمن امنیت تامین کړي تر څو موږ په ډاډ سره د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شو او د خپل نظر وړ کاندید ته رای ورکړو.
د په وینا په ټولو ولسواکو نظامونو کې د رای او د نظرونو اختلاف موجود وي چې د دیموکراسۍ مهم اصل هم ګڼل کیږي. خغلی کرزی وویل چې د رای او فکر اختلاف هیڅکله هم شخصي اختلاف نه بلل کیږي. کرزی زیاته کړه چې د 1993 لمریز کال انتخاباتو لپاره درې اونۍ مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوې او له دې لارې په ولسواکۍ باندې د خلکو باور او یا دا چې د دوی خپل اراده د هیواد برخلیک ټاکي لا هم پیاوړی کړ. حامد کرزی په دې اړه وویل
اوس چې زموږ په هیواد کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره یو لستنه کاندیدان انتخاباتي مبارزې ته راوتی دي دا په خپل د دیموکراسۍ نښه ده او موږ هر یو به د خپل نظر وړ کاندید ته رای ورکړو او په انتخاباتو کې په ونډې اخیستنې سره به خپل هیواد ته لا قوت وربخو.
خغلی کرزی هیله څرګنده کړه چې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د خلکو ترمنځ د یو ملچیتوب او د ملي یووالي د لا ټینګښت سبب شي. د زیاته کړه چې د هیواد راتلونکي انتخابات به په آرامه فضا کې په بریالیتوب سره سرته ورسیږي او د هیواد د لا پیاوړتیا د ثبات ولسواکۍ او د ملي یووالي د لا ټینګښت لامل شي. د هغه په خبره په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو هیوادوالو ګډون د انتخاباتو د بریالیتوب ضامن بلل کیږي. تمه چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو د ناجی ساپوی په راپور کې واورېدې. افغان ولسمشر په خپل راډیوي وینا کې وویل چې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په د خلکو د ملي یووالي د ټینګښت لامل شي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمهیز چارواکي وایي چې په افغانستان کې له تقلب پرته او شفاف ټاکنو ترسره کېدو لپاره د خلکو قوي سیاسي ارادې ته اړتیا موجوده ده. د دې موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف راپور لري.
په هغه غونډه کې چې د اداري فساد سره د مبارزې او د شفاف ټاکنو ترسره کېدو ترنامه لاندې په مزار شریف کې د مدني ټولنې او یو شمېر دولتي ارګانونو لخوا جوړه شوې وه. په شمال ځون کې د اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر شمس الله جاوید وویل د پرمختللو هیوادونو د تجربې په اساس په افغانستان کې د شفاف او له فساد پرته ټاکنو ترسره کېدو لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا موجوده ده چې تر دمه د افغان وګړو په وجود کې نه ده لیدل شوې.
چیزی که در افغانستان میتونه
هغه څه چې په افغانستان کې ډېر اساس نقش لوبولی شي له لوړ موقفونو څخه د سیاسي ارادې نه موجودیت او د خلکو لخوا د فساد د له منځه وړلو په برخه کې د نالقمندۍ موجودیت دی چې باید بدل شي او ټول خلک چې له کور څخه د بیرون په مقصد راوځي نو د فساد په برخه کې ګام اوچتوي او بس
په نیت فساد کردن حرکت.
له دې سره چې په شمال کې د فساد سره د مبارزې مشر شمس الله جاوید په افغانستان کې د شفافه ټاکنو ترسره کېدل د سیاسي ارادې موجودیت پورې تړلې بولي. خو د بلخ ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله آرمان وایي چې په ټاکنو کې د فساد او تقلب د مخنیوي په خاطر مختلف برنامې په پام کې لري. ده وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې یو اجرایوي بنسټ دی په عین وخت کې نظارتي مسؤلیت هم لري او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د نمایندانو فعالیتونو څخه هم نظارت ترسره کوي تر څو د قانون لمخې د ټاکل شوي پیسو په مطابق پر خپل کمپاینونو باندې نوماندان لګښت وکړي. هغه وایي کوم یو چې دې مسلې ته پام ونه کړ له هغه نوما سره به قانوني چلند ترسره کړي. پدیاره د خپلو کارکونکو یو برخه معذف کړي ترڅو مشخص د کاندیدانو د لګښت په برخه کې کنټرول ولري، او دا اجازه هیڅ یو نومان ته نه ورکوو چې د کومې بهرنۍ موسسې او یا هم کوم بل بنسټ څخه مالی مرستې
ترلاسه.
بلخوا بیا خلک اندېښنه لري دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مهاله دوه مکلفیتونه ورته سپارل شوي چې هم نظارت وکړي او هم اجرایي بنسټ دی. نو د دوی په خبره چې دا مسله خپله د دیارلس درې نویم کال ټاکنو ته د تقلب زمینه برابرولی شي. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لري؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ 0 په ټول افغانستان کې اوري، او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولی شئ. د افغانستان برښنا شرکت وایي د افغانستان لاري پاکستان ته د قرغزستان او تاجکستان د برښنا د لیږدولو د پروژې د پیلولو هڅې تیزې شوې دي. د دې شرکت مسؤلان وایي دا پروژه کاسانو میږي چې 300 میگاواټ برښنا به افغانستان او 1000 میگاواټ به پاکستان ته انتقال شي. د دې شرکت د سوداګری رئیس میرویس عالمی ازادي راډیو ته وویل افغانستان به د دې برښنا له ترانزیت څخه هر کال په لسکونو میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې دا پروژه به د افغانستان ترمنځ او بخښې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پلا ټینګښت او د اقتصادي او امنیتي چارو پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي تاییدوي چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د قرغزستان او تاجکستان د برېښنا د لیږدولو هڅې تیزی شوې دي. د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه کاسان نومیږي او کابو 1 میلیارد ډالر ورته په پام کې نیول شوی چې د ورکړې ژمنې د نړیوال بانک لخوا شوې ده. خاغلی عالمی وویل د دې پروژې ظرفیت 1300 میگاواټ دی چې 300 میگاواټ به افغانستان او 1000 میگاواټ به پاکستان ته ولیږدیږي. د دا هم وویل دا پروژه له اقتصادي، امنیتي او سیاسي پلوه مهمه ده.
دې پروژې چې هم سیاسي مفیدیت لري او هم اقتصادي نگانه دا تیز مهمه پروژه د افغانستان ته پاکستان د خلکو منافع او تقریبا د افغانستان د خلکو منافع سره نو پاکستان به کوشش کوي چې ثبات افغانستان کې راشي او د دوی د پروژه اخلال نشي. بل دا چې د اقتصادي نگانه افغانستان ته دا ډیره مهمه پروژه ده چې 300 میگاواټ کله چې افغانستان ته راځي خلکو مشکل هم راپشي. کله چې دا 1000 میگاواټ پاکستان ته ځي نو یو ښه مبلغ ترانزیت له ناحیه
مسؤلین وویل د دې پروژې پر پلي کولو د افغانستان، پاکستان، قرغزستان او تاجکستان د هیوادونو ترمنځ په 2004 میلادي کال کې خبرې پیل شوې او په پام کې ده چې تر 2010 میلادي کال پورې بشپړ شي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي افغانستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره هڅه کوي چې ازبکستان هم په دې پروژه کې شامل شي سو زیاته ګټه ور په برخه شي. دا په داسې حال کې د چې هندوستان او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو د پروژې پلي کولو ته له 4 کلونو راهیسې هڅې کیږي، خو د مختلفو دلایلو له امله په دې اړه عملي ګام نه دی پورته شوی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د کاسا د پروژې له پلي کېدو سره به د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې له یادو هیوادونو سره نور هم پراخ شي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
تامین انرژي و همچنین پیشرفت اقتصادي همګرایي منطقوي
دا پروژه به د انرژي د تامین او سیمه ایز هماهنګۍ لپاره مهمه ثابت شي. همدارنګه د پرمختګ چارې به هم له همدې لارې تیریږي. اروپایي ټولنه، د افریقا د همکارۍ ټولنه او د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه هم کولای شي چې د دې پروژې له لاسته راوړنو ګټه پورته کړي.
کارپوهان وای افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د ترانزیت لار بلل کیږي چې افغان دولت باید له دې موقعیت نه ډیره ګټه پورته کړي. د دوی په باور تر څو چې په هیواد او سیمه کې امن نه وي ټینګ شوی افغانستان باید له دې موقعیت څخه لازمه ګټه پورته نشي کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر ژغ ثبت شوی تازه پیغامونه چې کوم را رسیدلی دي هغه مو راغونډ کړی دي، او د کونړ د ځنګلونو د وهلو مسله مو په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې له مسول سره شریکه کړې ده. دوی بچي او دیش دقیقې شوې لنډ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په سروبي کې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې پولیس زخمیان شوي او یو وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. د ناتو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن یو ور بیا ویلي چې دی فکر نه کوي چې جمهور رئیس حامد کرزی به له امریکا سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي. راسموسن ویلي جمهور رئیس کرزی شاید دا خبره راتلونکي حکومت ته پریږدي او خیلی څرګنده کړي چې راتلونکي حکومت به دا موافقه لاسلیک کړي. د اوکرين د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي په دې هیواد کې د روان خونړي سیاسي بحران د حل لپاره یو ابتدایي موافقه سوي ده، خو دغه موافقه نور جزئیات نه دی ورکړي. راپورونه وایي چې د اوکرين د کریمیا ټاپو پارلمان نن عاجل غونډه کوي څو په دې هیواد کې پر هغو راپورونو باندې غور وکړي چې وایي د ټاپو له اوکرين څخه د جلا کېدو په حال کې دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د تیبتیانو له مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. د چین حکومت له امریکا غوښتنه کړې و چې دغه ملاقات دی لغوه کړي، ویلي و چې دغه سکار د دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله ده.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې په اوکرين کې د حکومت او اپوزيشن لخوا یو موافقه شوې ده. د اوکرين د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د تیر شپې تر استراري خبر ورسته په دې هواد کې د خونړي سیاسي بحران د حل لپاره پر وی موافقه سلا وشوه. په یو اعلان کې ویل شوی چې دغه موافقه به تر غرمې ورسته لاسلیک شي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. پر دې موافقه د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ، سیاسي مخالفانو او د اروپای ټولنې د وزیرانو تر خبرو ورسته سلا شوې ده. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح پورا پور کې.
د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویل پر دې موافقه به خبري مبشین محل بیا پیل سي. رادوسلاف سیکورسکی نه دی ویلي چې پر دې موافقه سلاسته وي. د سهار محل پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه خبري پای ته ورسېده. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو پر یو منل سوی موافقه د باسونو پاړه په احتیاط خبري وکړي. وی ویل د اوکرين اپوزيشن غوړي لغپلو زینو غړو سره سلا مشوره وکړي چې په بشپړ توګه د دارک وړ مسأله ده. بلخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل چې تیر شپه ډېری سخت خبري سوي، اوس پکې یو وقفه راغلی او وروسته به بیا پیل سي. پرون وخت د اوکرين پارلمان د رايو په مرسته د بلوا ضد قواو ته امر وکړ چې لارو کوڅو ووزي او خپلو مورچو ته دې ستنه سي. په اوکرين کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د 1450 وکیلانو لړلې 216 دغه اقدام ته مثبته رای ورکړه. د پارلمان مرستیال روسلان کوشلینسکی د پارلمان پریکړه لیک ولوست.
ورکوونه رادا پوستانوولایه
د اوکرين د پارلمان لومړی اصل د ځواک کارول په بشپړ توګه غندي چې د اوکرين د خلکو د وژنې سبب سوي. دغه راز د خلکو شکنجه پر دوی بیرحمي او د بشريت په وړاندې نور جنایتونه هم غندي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم په کیف کې ورستۍ تاوتریخوالي وغنده. زه په اوکرين کې خوشنوون کې وینه تویدنه غندم. له ټولو خواو غواړم چې ژر تر ژره تاوتریخوالی ودروي. البته حکومت ځنګړي مسؤلیت لري چې تر حد زیات ځواکونه کاروي او د وسلولو ځواکونو بې طرفي دي وساتي. د اوکرين د روغتیا وزارت ویل تیرې سه شنبه راهیسې په تاوتریخوالی کې و او یا کسان وژل سوي چې یوازې 30 کسان د پنج شنبه په ورځ وژل سول.
آزادی او اوریدونکو
پروگرام ته مو په سلامونه هرکلای کوم. په دې پروگرام کې د ملی اردو پر ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق لا هم روان دي. اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه دغه راز تنه امنیو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوردونکو پروگرام پیلو په څو شیبو کې به د ملي اردو د ستونزو په اړه پیغامونه واوري. خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی له ملي اردو شکایت لري.
زما پیغام دغه د روزګان ولایت د چشمال ولسوالۍ ته د اختان د سفر د پنځم په پیغام دغه د اختان ملي اردو د مسرطان څل د نام کې راځي چې ښار کې په تاله کې یو شاتر شاب او ورکاټ د ځواک سره ودې جوړ ودی دغه د فکر کې یا د نن مته دا د کرمې د کوټه کې درجه د لاس ته درجه لاس ته کوټه کې د بریا ساده تقریبا لار نه دا حق چې نن موږ ما اجزا په اړه د مشرګر سره نه یو ځای تاسو کولای کړم د بریا ساده مزل کوم دا ورونه چې دا د دې رادیو ته ځانونه د پولیسو افسران یا د اردو ملي افسران مارفيکي او دوی وایي چې یو مشکيږي یو نیمه مش چې موږ ماش نه داخسته که چیرته دغه خلک رښتیا وطن پرستانی دغه باید دوی شپږ میاشتې یو کال حتی لس کاله هم ماشه تیر کړي ځکه دغه زموږ وطن ده او دغه وطن به جوړ شي او که چیرته دوی دغه رقم لکه دادې بعضې لوړپوړ رشوت خورو غوندې دغه کارونه کوي او دوی وایي چې ماش کته ده که ماش نه موږ وظیفه پرېږدو دغه که دوی په دې پولیس اردو کې هم دا دولت به یو کدی نه وي هم دا نه پوهېږم چې د چا لخوا نه تحریک کېږي. زه د 1950 میلیون کلي اردو کنډ کې څه وایو کنډ کې څه ټولې څه خبرې کوم خزما کور نه لیدلې زما ورور زما پلار زما ټول مرسته مې د کور تراله لما زه غیر راځي کړم اوس ما د وزارت د جلبجاز به څه مکتوب راغلی کلي اردو ته ورلم تر یوه اخس باندې زما کار مانده دی دې زما کار نه راکې زما تر خې سیوا مې اشاره ده نه زما د کوم اتومات څخه ده چې زما ځاغو پښتو ته وایي او د سترګې کې د دې لاخانه نظر د زما خبرې د دې کې د خدای د بار وروره
زه د 25 اصل د دریم لیوا د څلورم کنده د ټولې انجنیري سرتیره مې چې په حال په مې ونه او جړې کې وځي ته جلا کوم زه د نورو چارواکو نه دا هیڅ لرم کله چې په ملیو د کې سربې ملیو د جلپې باید د وړې سندانکان جلب نه کړي زکه که چېرته شمار پوره کوي خو جلد دي کوي که چېرته اردو جوړوي خو د پاکستان او اعتمادي خلک د اردو کې جلد کوي اوړ شپاړس کلن اوولس کلنو دا څه دي چې د اردو کې جلد کړي دي بعد د اردو ملي موږ هغه ورته منډې راوي ولا چې اردو ته د مسله دي ولا پلان کوي دوه
نومانو مدل متین دے لامانو علا دے لنگار سوال دے مولان صاحب دے مانس کلا کی مسئلہ ہے اس دن کے ایم اور فی الحال دلمن ولایت کے اور مارجہ والا سوال کے وظیفہ اجرا کروں یہ ملی اردو کے ملی اردو خیر وظیفہ درا اور خیر مفکیزی اور مشکل دا دے سیرو سر نشتا تمنگا دا شفظام وہ میاش دا کی دلت مول پراتی ہو چو اسلاو چو اتوائی چی کومنال صاحب رخصت وائی تاسو تر سپورے تاسو تر رخصتی نشتا تعلیم نامہ کے چاول کی تعلیم نامہ کمیساری تجھے حال تک سب شوی دریا میں اس کے بعد دریا میں اس کے وظیفہ بیا اور استاد تر سپورے رخصت نشتا کسا مور مڑی کا اس کا پلار مڑی کا نور سے مشکل لری چی مشکل ہو ورکا پیخی کے وطوائی چی رخصت نشتا
دا یو سرباز پولیس ما د قندهار ولایت سره درې ماشه کېږي چې مشته ماشنه دی ورکلې مجارز به وزیر امر داخله ورسوه موږ ډېر دغه یو مفلس یو
زدیل محمد قندهار څخه پیغام تاسو ته دما وزارت داخله څخه او وزارت دفاع څخه دا همکاري غواړم چې د قندهار څخه او د کابل پورې کوم سړک چې د امنیت ته د سم کی امنیت لارې سم کی لارې امنیت ډېر خراب ده مخالفین ته د لارې باندې مینه نه دي تاسو دې مینه په اړه باندې د مینه نه دي نو په دې اړه باندې چې د امنیت سم شي نو کوم خلک له خطر ده چې کوم نظامي خلک چې په موټرو کې نشي تللی نو غواړم چې دغه په موټرو کې د نظامي خلک چې مترقونه یې کړی شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوري له کونړ څخه یو اوریدونکو سمي الله ایمیل را لېږلې او لیکي چې د زنګلونو واهل لا هم روان دي. اوریدونکو وایي چې هر ولی په خله ناری وایي چې د زنګلونو د واهلو او قاچاق مخه بنسي خو په عمل کې اقدام نه کیږي. که سم د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې د نوي المریز کال لره نږدې کېدو سره نوي میولرونکي او بې میوې بوټي کښېنول کېږي خو اوس هم د کونړ په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي او بیا په قاچاقي او نورو لارو له کونړ څخه ایستل کېږي چې د ځنګلونو په وهلو سره د هر ورځې په تېرېدو سره چاپېریال ککړېږي او نورې ستونزې ولاړېږي. د چاپیریال د ککړتیا او د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د چاپیریال ساتنې له رئیس نجیب الله کونړی سره مرکه کړې. اول ورڅخه پوښتنه کړې چې د کونړ په کومو ځایونو کې ځنګلونه وهل کېږي.
کله چې ځنګل قطع کیږي چاپیریال الوده کیږي او په زمند دې کې سیلابونه زیاتیږي پرسای شخا کرا مې ستکیږي. کوم
ځینو کې ځنګلونه وهل کیږي
په وسنی وختونو کې؟ خو د څوکۍ ولسوالۍ اړوند چلس په ساحه کې او په نورو ساحو کې دغه خلک د دې ناوړه عمل نه لاس واخلي، ځکه چې زیان یې ټولی ټولنې ته رسیږي او ګواښ یې ټولی ټولنې ته رسیږي او فایده یې څو محدود خلکو ته رسیږي.
خپله چاپیریال ساتنې رئیس استه د دغه ځنګلونو د وهنې د مخنیوي د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې تاسو تر اوسه څه کړي؟
منګه په دغه مورید کې د جون چاپیریال د قانون او د مقرراتو فرنا کې عامه پوهاوی کړی دی. په څنګ دې کې د محلي امکاناتونه د قومي ټول او ناغود لاریم خلک دې ته تشویق کړي دي چې د قومي امکاناتو په نه په استفاده د ځنګل د قطع مخه ونیسي، ځکه هغه ساحو کې چې ځنګل قطع کیږي هلته امنیت نسبتا نور ساحو ته تامین نه دی. نو په دې وجه باندې خلک د موقع نه استفاده کوي، د کونړ خلک د مزدور په حیث استعمالیږي او ګټه او فایده د نورو هیوادونو خلکو ته رسیږي.
تر اوسه پورې ستاسو دغه هڅو کومه نتیجه ورکړي؟ کوم ځینو کې ځنګلونه وهل بند شوي؟
دغه هڅو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. په زیاتو ساحو کې لکه شیګل، دانګام، غازی آباد په دغه ساحو کې د قومي ټول او ناغود لاري
شیګل کې هم مخکې نه بندو کستاسو هڅې کړې وې کنه وې کړې نور د سې زین راته او خای چل د زنګوس مثلا په مانوګي کې ځنګل وهل کیږي، په غازی آباد کې وهل کیږي، په چلس کې په دې ځین کې وهل کیږي، په دې ځین کې تاسو
په چلس کې چې کوم ځنګل وهل کیږي دغه موضوع منګي داري مجلس ته محول کړی ده. په هغه کې په بحث کړی ده، شپږ طرح وړاندې کړی دي. د دین علاوه او سی سی ټی ته دغه موضوع محول شول او لا بحث پیندې شوه او په څنګ دې کې د څوکۍ محترم ولسوال دغه کسانو نمونه هم مکتوبی کړی دي چې کوم کسان په دغه کلاس لري. خو زما د امنیتي ارګانونو په ډیر احترام باندې لکه څنګه چې په خوا همکاري کړی ده هغه سي د خپل همکاري ته سرعت وروبخي او کوشش دی وکړي هغه کسان چې هغه په دې کلاس لري او په نخښه شوی دي د قانون منګولو ته دی وسپاري.
آیا ته هم دې ته د امنیتي ځواکونو همکاري وي چې شپه ورځ په لارو باندې قاچاق روان دي، لرګي روان دي، همدا همکاري د امنیتي ځواکونو
ده؟ چې ته د قاچاق مخه ونیول شي د ځنګل د قطع مخه نه نیول کی
نو څنګه امنیتي ځواکونو ته سره همکاري کړی ده؟
خو په خوایې کړی ده اوس مته هله دادا چې هغه په خوانی همکاري نه په استفاده داغه په تاداب باندې دوی باید کوټلي ګامونه پورته کړي.
د کونړ د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس نجیب الله کونړی و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې. د پروګرام ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه به واورو. په پیل کې اوریدونکي لا افغان دولت څخه غواړي چې بیګنا بندیان دي ژر تر ژره خوشي شي.
زما پیغام کرځي صاحب ته دی چې کرځي صاحب چیر کال په ژمي کې چې د مشرانو جرګې او پارلمان رخصتي سره ورسېدل نو ته ورلې صاحب چې تا کړه خبر مظلوم
افغانستان
پیغام حمید کرزی ته او دستری مقامی رئیس ته او د لوی سرنوالی رئیس ته دازما پیغام ورسوي. پیغام یې دغه دی چې دغه بندیان چې دي دغه ډیر وخت بندیان یا د لس کال یا د شلو کال بندیان چې دي دا په قانون کې شل شپې حق لري چې خپل کورنۍ سره کېږي کې په کور کې هیڅ وړي دا حق د بندیان ته نه دی ورکړی. دغه هیلرم چې دغه دازما پیغام تشپغو سره واوري.
ما د ملکونو چارواکو څخه دا غوښتنې زما نوم شرف الدین شرافت دی د کندهار څخه لرې کوم چې دغه عبدالشکور د ادرس چې کومه بازران زندان ته دې استولي وو څېړنه یې په لاس کې کړې وه دې واقعان هم ډېر ښه څېړنه وکړه او ډېر ښه معلومات یې وکړي چې دا بېبنا ناستې په بازران زندان کې د څه دې نور هم اختیار ورکول چې دلته دې د کندهار ما به څخه لیدنه وکړي د هلمند د نورو محبتو ته دي لبنو کې دلته دې ځاسې غیر حق کسان ناستې د بن شپې اورځې سودا کوي د کوم برخې کې هم نه دي معلوم.
کندهار ولایت کې په عباس کې زه د یو بندي د پوښتنې دپاره الباس تللی وم خو په عباس کې د محافظینو د ځینو نیمګړتیاوو حالات ورته بیانوم. هیله ده چې تر لوړ ټولو چارواکو پورې یې تاسې ورسوي. هغه په دې معنا چې یو دوی خپله د اخلاقي فساد نارې وي او دا وایي چې پر ماشومان باندې جنسي تیری دي او دا خبرې دوی په میډیا کې کوي یا نړیوالو بشر حقوقو دا ثابته کړې چې په افغانستان کې دا سي موضوعات شته. خو ما خپله ولیدل چې یو کوچنی الیف د محبس د معتدینو لخواره ګرځول شوی وو او هغه ته یې د بیا بیا عسکري غوښتنه کوله چې ته زموږ تر عسکر شه. یا بیا لاسونه کتل چې ته بندیره ایله شوې خو لاس ټاپې نه دي ول شوي. نو دا د پولیسو پر یا او د عامو خلکو پر اعتماد باندې چې پر دوی لري ډېره منفي اغېز لري.
پیغام دغه دی وره چې د ټول کندهار خلکو ته زما دغه خبره ده د خدای پر لیاز دي را یې کار کړي او په ښه طریقه دې کار کړي دولت په ګټه دې کار کړي چې دولت په ګټه ورسېږي او د شړو انتخاب کړي چې هغه زموږ دولت را جوړ کړي د خدای پر لیاز پر قومي او ژبني او پر داسې دغه استعمال نه کړای د ټول افغانستان د خلکو څخه زما دا خواهش دی چې موږ په دې باندې سره انتخاب کړو چې هغه موږ ته څه خدمت وکړي موږ ته څه وطن را آباد کړي او په رأي کې برخه واخلي. نو
زه د مشر تخیل کوم چې د هغو جنګسالارانو مخه ونیسي کوم چې انتخابات کې د معاونینو په صفت یا د خپله د کاندیدانو په صفت برخه اخیستي هغه کسان کله کولی شي چې قانون د مخې ځان نه کاندید کړي چې هغوی جنګي مجرمین وي.
زه سمیع الله خلیلی تندر یم د پکتیا ولایت امکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ازادي اورېدونکو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زما غوښتنه دا ده د راتلونکو انتخاباتو په باره کې چې افغانان دې هر چا ته په انتخاباتو کې رایه ورکړي چې د افغانستان د پاکې خاورې لپاره په رښتینې توګه خدمت وکړي. نه دا چې یوازې داسې غلو ته رایه ورکړي چې هغه نه د خلکو په خدمت کې وي نه د ولس په غم کې وي او یوازې خپل لباس شخصي جیب ته پیسې ډکول وي. نو داسې خلکو ته رایه مه ورکول کېږي. دا په افغانستان کې داسې کارونه ترسره کېږي چې هغو ته سړي پام نه وي. دا سې کارونه باید مخه ونیول شي.
پاکستان پمخ باندھے مشخری خدائی ومنی قرآن دی ومنی پمخ بانی پمخ اوانیان و مردمان باندھے بھی مشخری نہ کبھی کبیا مسخری کبھی آیا خدائی بھی افغانستان کی گلوڈی نہ راولی کبیا گلوڈی راشی دیر تھا تو پخوا پشتان باندھی مجادی پہر افغانی پول پمونی پینتی پاک تو پاکستان پخوا مخ نور آلوی.
زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د سیم اوبه پاکستان کور جلسې ته بدلېږي. زموږ د سیم څخه پاکستان ګټه پورته کوي. نو د څمکنی په ولسوالۍ کې هم د اوبو لپاره باید یو لوی بند جوړ شي تر څو د څمکنی ولسوالۍ نږدې کړو ته باید بجلی ورسیږي او که چېرې دا جوړ نه شي نو بس زموږ سیمه خو پاکستان ګټه پورته کړه. مخکیا ګټه پورته کړه اوسې ګټه پورته کوي. نو بیا هم دولت بیا موږ څه ته ما ته وکړې چې موږ دولت بیا رواني کړنو کې
پیغامه دا چې دا کوم د امریکا راډیو یا ټلویزیون چې پر مخ باندې خبرونه کوي او د دا کوم د امریکا په څیر خبرې کوي چې پاکستان او امریکا د ټوریزم مبارکي یو دی افریقي خوبه مقامات کې خپل پاکستان ټوریزم ساتي او ساتي درته ټول خپل پاکستان کې د ټول نړۍ د ټول د پاکستان د څو وخت تاسې نه پیری د څو وخت مو تاسې نه پوهه
ځان ورسېږي د پکتیا ولایت داریو بزادې ولسوالۍ اوسېدونکي په پکتیا کمونو غاکوم پکتیا کمونه کې ځدران دي احمد زیدی که تو تخیل دی که مقبل دی که تمکنی دی که منگل دی که زازی دی که خروفی دی دیر کامونا پا پاکتیا ولایت کشون کوی زه دیو افغان پسی پت و دی دا کام بچی پسی پت بودوی باندیر دا غا کام دا مسئلیت لرو چی کامیش خلو ندی تیر شی طول یاو پاکتیا والیو یاو افغانانیو هیچ چه تا بتا مخور نخطب یا دی تنظیم کنم یا دی بلی دلی کنم و جنگی گو
زمانم خریب را خیلی کرده دی پکتیا ولایت دی جانی خیلو ولسوالی دی بلخی خاصه پاری که دیما از زمان پیغام داشته دی چیزی دی پاکستان دی صدراعظم نواز شریف سخا او مختنه کما چه افغانستان تا دی ریختینی بزرگلوی او ریختینی گواندی تو بلاس تکی چه دخل دیل پارا استراتیجیک او اهمیت او همداشان گتی لری او بلده چه افغانستان دیو مسلمان و روحی باد دی او در افغانستان سردی رو دلری
لحوظ فلایت خبر کن پاکستان که افغان مهاجرین رسون در سرام همه خطی پا هر کتا که پاکستانی زوکونه رو وزی قد سه هم اینو سیار کرد ورکرد در افغان سی تیزن پنما بیا دوی سه بر سرای تینزه سو کل داره زر کل داره تر اخلی زد پاکستان که کم سفید در افغانستان لیشه صحیحی لکم چه باید دای جدی غم و خوری
طالبان چی کم دید پنداتین و پاکیر که خوبونه اینه هیچ کله به دا وکامه بنشي او موږ پنجابیان ته هیڅ کله دا واک نه ورکو هغه هیڅ کله افغانستان کې حکومت نشي کولی
تاسو خدمت نه خوایست دا د امریکایانو سره امنیتي تړون لاسلیک کوي دا یو ارزو سره وایو تر امریکایانو او خارجي قوتو تر خپل ونته پورې د کرزي صاحب شرایط نه وي پر دوی کړي شرایط یا هغه شرایط چې یاد دان دغه پر اولس باندې پر ملت باندې بمباری باندې کې او د شپې چاپی پر باندې کې
مهانو پر ګرځ مچار دی د پټیا ولایت د جان خیر ولسوالۍ د بلخي د سیمې نه کوټه خکې زما وختنه د حمید کلزي څخه دا د البته دولت مشر حمید کلزي ته خاطی ده له خپل دریز کې پاتې شي کوم دریز چې د امریکا په وړاندې د تړون پاره نیولای دا هیڅ چې هم د وسیدا امر کړی او دا شرایط په دې باندې تدبیق شي مننه
باچا خبرې کوم د لوګار ولایت د حضرې ولسوالۍ نه د افغانستان او امریکا ترمنځ کومې خبرې په امنیتي او دفاعي تړون باندې روانې دي او افغانستان سره په کوم شرطونه ایښي ټول افغانان له دغو شرطو سره سل په سلو کې موافق دي دا ځکه چې بغیر له شرطونه افغانستان په سوله نشي راتلی او بغیر له شرطونه چې امنیتي تړون وشي نو افغانستان په سوله نشي راتلی افغانستان به یو ځل بیا د جنګ ښار وګرځي
زا چې ستان دي پکتیکا ولایت د سرورجې د ولسوالۍ نه خبرې کوم زماله ګرځي دا هفته خطا هله کوو چې د امنیت تړون کته لاجلیک نه کی موږ چې په خپل شرایط باندې د ټینګ ودرېږي ترڅو چې د شرایطونه مننن چې د کته اند لاجلیک نه کی او د ازادي لرادو لاره دي ګرځي صاحب ګوګل کې تاسو مش پیغام ورشي چې
دی خواهش کوم د حساب زمو څخه چې د افغانستان ستراتیژي په تړون دښلي قاتیر د هم ته سیزنل په افغانستان کې چې د ګاونډي وادونه لا څه هم کوي تر هغه هم دا څه ده چې د امریکایان هم دلته اوسېږي د امنیت او د سولې په اړه کې له دې څخه چې کومه د غوښتنه کړې ده هغه باید هغه ورسره حل کړي
خبر دا غدا چې نه دي کلځي د ښکړه او امریکایان چې دی به اعتبار دي کوم خپل مخبل عملیات کا او بل کوم خدای بدن سره د یو مخ به اعتبار دي ته کولر کې بمبار وکړو ته واده بمبار وکړو او کندان کې خلک مکو دا ته به زه اعتبار وکړم کوم
راځي ولایت نه راځي جماعه وراره دې موږ بیا مشکلات لا خراب دې ګیرو دې ولوسوالي بي خبر بدر یو باران دا واورې دې څو هم سړک نه ستا شپ خانان نه ستا کړې زاب چې غښتنه کوو چې دا دې موږ څه توجه کړی
زه د کابل د ولایت پرودی د ولوسوالي د سرچینو د کلی
نه خبرې کوم مونږ باندې سیلاب راغی او کورونه را تاوی وړ او شپږ میاشتې کېږي چې اته سوه کوره په ډار کې شپې تېرو مونږ ته نه استنادي دیوال واشو غږ مو لوړو چارواکو ته ورسوئ مونږ په ډار کې شپې تېرو.
زه سید احمد زابید د سراب حکیم څخه خبرې کوم د اردو ملي او زابید یم چې حرجیان تر څخه وتلي وو مونږ پکې پراته یو. زه غواړم چې زما غږ هم تر د وزارت دفاع د رئیس جمهور پورې ورسېږي. آیا دلته چې مونږ کله د کابل څخه راغلي دي پر کرښې ته مونږ شپږ سوه نفره پرسنل راغلی وو اوس تقریبا پنځه سوه نفره نه دي پاتې. کله چې په مونږ باندې سختي راولي نو مونږ ته ووایي چې که تاسو نه شئ کولی دریشۍ وباسئ لاړ شئ کورونو ته. آیا هر ځای کې سنګر کې مونږ سرونه نه دي ورکړي؟ بم ته مونږ ور لاندې کېږو جنګ ته مونږ ور لاندې کېږي خو بس مونږ تهدیدېږو. زه غواړم چې وزارت دفاع زمونږ غم وخوري والا که دلته مونږ په پښتو کې سمه پرتله لرو چې مونږ په خاړې واچوو.
خواہش کی منگ تک سلا را کی وہ سائل را تک خسترا کی منگا اس حالت امریکہ تن لرو.
دا پکتیا ولایت دا څمکنی ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د معرف وزیر څخه دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کښې لکه څنګه د کورنیو چارو وزارت ته دفاع وزارت ته هغو خپل ځواکونه چې دي لکه د دفاع وزارت پورې افغان ځواکونه موقعه هغه لري اړه لري یعنې د ملي پوځ سرتېرې او کورنیو چارو وزارت پورې لکه پولیس دي دوی هر بخش لپاره د هویت پېژندنې خپل کارتونه جوړ کړي دي لکه اردو والا ده چې وایي یو شخصي جامو کوي چې ورته ووایي چې ته وروره څه وظیفه لرې یا څه دنده ده هغه وایي چې زه سرباز یم فرزند یا فریدمن یم چې ورته ووایي اسناد لرې سمداسه د هویت پېژندنې کارت لري خو د افغانستان د معارف چې کوم ده تاسو وایه چې د معارف له لارې افغانستان پر مخ دي نو پر ما به څنګه ولاړ شي تاسو اول استادان خپله په صفر درجې کوي بل دا خبر ده چې ټول دین استادان د هغه په واسطو باندې هغه یو بل لیسې کې هغه کار کوي او بله خبره دا چې تاسو ښوونکو ته معاشونه هم کم ورکوئ شپږ زره درې سوه افغانۍ په شپږ زره درې سوه افغانۍ باندې خو د ښوونکو د کور مصارف هم نه کېږي او بل د هویت پېژندنې کارتونه تاسو نه دي ورته جوړ کړي.
غلام محمد مومن له ننګرهار د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې زه په کلکه غندم چې موږ د افغانستان سره د امریکا د تړون پرته مرستې نه کوو. موږ خپله افغانان د دې لپاره آماده یو چې د خپلې اردو مرسته وکړو او د دې مرستو ته موږ هېڅ کوم ضرورت نه لرو.
زه اټک یم د امنیت شورا نه زه یوه غوښتنه کوم که نه په دفاع وزارت کښې ډېره غټه کوم بزي روانه ده خدای مکه خدای مکه چېرې نه چې په کومه د اردو یا په کومه لیوا کې د پښتون او د پرسیبان یا د تاجک یا د حضرت نامه لاندې کومه جګړه وشي.
سلامونه وایم لوګر نه زما یوه غوښتنه له دولت نه دغه ده د مخی ولسوالۍ کې د مخی ولسوالۍ کې د ملي اردو پوسې پرتې دي د لوی تنګي په خولو کښې دغه ده د غرو ونې وایي د ترخاکو بادامو دي په دا غرو کښې ولاړې دي مقصد هغه هر څه پې ښکاري هغه وایي کورو ته دي مقصد زما دغه غوښتنه ده چې یوه ونه په ډېرو کلو نه رسېږي مقصد دوله زره دېرله زره موسم لري بیا دوی د غرو ونې وایي وړې کورو ته خلک زړه کښې یوه ونه په لارو کښې یوه ونه کښېني چې وطن پې آباد وي وطن پې ښایسته وي.
افغان مهاجرینو په اړه پاکستان کښې افغان مهاجرینو ډېرې ستونزو سره مخامخ دي په هره کوڅه کښې دروي زر کلدار پنځه سوه کلدار تر څخه اخلي د کانونه څه هم دوی قانوني اسناد لري هم افغان سټیزن لري پاسپورټ لري پېښور کښې د کارخانې پټک ورته وایي په دغه پټک باندې افغان مهاجرین ورونه رکیزوي هلته پیسې تر اخلي پنځه سوه سل دوه سوه د پولیسان څه دي دغه تر اخلي د پاکستان کښې کوم سفیر چې دی باید په دې کښې جدي غور وکړي.
غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ ستا سره په تماس کښې یم ما دغه هیله ده لکه زه چې دا اصلي کوکه ورسره دا ملک کښې بېرته د زړو مجاهدې
دین الله سنه را چې د عمل کو بیا خدای دې وکړ ته ورسیږي
ګرګس تاسو ما سلامونه دې ورسیږي چې هر څه چې ته وایې د اخیری زمانې امکشه غازي د تعالی دې جل جلاله لکه په خوله چې وایې په زړه دې هم خدای دا غچ که خدای تعالی دې په دنیا کې چوستا مخالفان یې ګرد خدای درته وشرم په ټوله نامې
د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ شوراوی هم رانږدې شوی دی زموږ هلما لیګر په سره اخیستی دی موږ ډېر ورسره په ازاد یو ترکمنستان خدای دې وکړي چې دا زما خبره ازادي راډیو ته نشر شي
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل اوسنۍ پروګرام دغه د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.